افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي، خو په ښار کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي. د کندوز ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ښار پر ډېرو برخو کې تر اوسه پورې طالبان حضور لري. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یوه امنیتي پلان کار کوي. د خبری ساعت موزنوری است نوری هر کلی که هم ازادی رادیو آوری پر یاد موضوعات و پراپورونا و مطالب سر بیر ده غراز ده کندوز و ده شمال ده یو شمیر نور و ولایتون و امنیتی وضعیت ده امنیتی چارو لی کارپوهانو سر چیرو و ده غراز استاسو نظر هم اخلو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې فریبا ظاهر دلته سره په سټډیو کې ده. بلې فریبا جان، راته ووایه چې په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نوري صاحب. لومړی مهم خبر خو مو د کډوالو په اړه دی. د اروپای ټولنې مشر ډونالډ تاسک وایي ترکیه خبرداري ورکړې چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي، او بل ده چې د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ.
بلی تاسو سره اوسئ. خو لومړی به نجه صافی ته ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. په غور ولایت کې د زرغون بهیر د سازمان سلګونو غړیو مظاهره وکړه. اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندیدو غوښتنه وکړه، او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د روسیې له سفیر سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ دي، او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د دې وزارت امنیتي معین محمد ایوب سالنګی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې تلفات ونه رسیږي.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغیر کوي، او امنیتي ځواکونو د تیرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي.
ښاغلی سالنګي ډاډ ورکړ چې د کندوز امنیتي وضعیت به ډېر ژر بدل شي. په غور ولایت کې د زرغون بهیر د سازمان سلګونو غړیو په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملې او تاوتریخوالو د ترسره کېدو په اعتراض مظاهره وکړه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اعتراض کوونکو همداراز د هیواد د دفاع په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو هغه کسان مجازات کړي چې په کندوز کې وظیفوي غفلت کړی. اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندیدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن د خبرې د اعدام د بندیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي.
In my view there is an additional argument when it comes to
زما په نظر د افغانستان لپاره په دې برخه کې ځینې نور دلایل شته. زما لپاره دا یو قوي دلیل دی چې په افغانستان کې نور باید تاوتریخوالی را کم سي، نه ډیر. نو دا اړینه ده چې حکومت یو قوي پیغام ورکړي.
نوموړي همداراز ویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا عملي نه کړي. او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د روسیې له سفیر سره وکتل. د افغانستان د مالی وزارت نه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دواړو لورو په دواړو خیزو تجارتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د اروپای ټولنې مشر ډونالډ تاسک وایي ترکیه خبرداري ورکړې چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراتسبورګ کې د اروپای ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیه د اټکل له مخې شای 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریې د لوی شهر حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمېر ورزیات سي. د تاسک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په بروکسل کې ولیدل او د همدې موضوع په اړه خبرې وکړې. نوموړي تر لیدو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل:
د وی موږ ګډ ستونزې لرو چې هغه د کډوالو راتلل او د ترکیه لاري اروپایي اتحادیه ته تیرېدل دي. بله شکه چې اروپا باید د خپل سرحدونو چارې په لاش ډول تنظیم کړي، خو موږ له ترکیه هم توقع لرو چې ورته کار وکړي. د دې بحران د هواري لپاره موږ پر مالي مرستو، د سرحدونو تنظیم، د قاچاقبرۍ په وړاندې مبارزه، ګډې پالیسۍ او نور مسایلو خبرې وکړي. اروپایي اتحادیه آماده ده چې دا ټولې چارې له ترکیه سره پیل کړي. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې ژوند کوي او لسګونه زره نور یې په 2015 کال کې د یونان له لارې اروپایي اتحادیې ته تللي دي. ډونالډ تاسک د اروپایي اتحادیه استازو ته خبرداری ورکړ چې زموږ شاوخوا نړۍ له اروپا سره د مرستې نیت نه لري او وایي د اروپایي اتحادیې ځینې ګاونډیان زموږ ستونزو ته په رضایت سره ګوري. د اټکل له مخې د سوریې په کورنۍ جګړې کې له 2011 کال څخه پیل شوې 2,500 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ. دغه مساوده نن په پارلمان کې تر دوهم ځل غور وروسته تایید شوه. د پارلمان استازو د دې مساوده په لومړي ځل غور کې د هغه بهیر اسانتیا تصویب کړل چې له مخې یې بهرني اتباع کولی سي د اوکراین د تابعیت ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد په پوځ کې دنده ترسره کړي. دوهمه مساوده مخکې تر دې چې د ولسمشر د لاسلیک لپاره ولېږل سي باید بیا هم د پارلمان لخوا رای واخلي. د دې سند له مخې بهرني اتباع چې مخکې یا له دې وروسته د اوکراین په پوځي لیکو کې کار کوي د دې وړ دي چې په دغه هیواد کې تر 3 کلونو اوسېدو وروسته تابعیت واخلي. اوسمهال دغه موده 5 کاله ده. د یمن په ساحلي شهر عدن کې هغه وټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشتو پر راکټونو وشتل سوی او ور اخیستې ده. خبره عیني شاهدانو او العربیه تلویزیون کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د سیمې ځو چارواکو له قبل ویلي چې په دې برید کې خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده، خو دغو چارواکو دا نه دی ویلي چې ولسمشر عبدالرابو منصور هادي، صدر اعظم خالد بها او یا نور حکومتي چارواکي په دغه وټل کې د برید پر مهال و کڅنګ. رویټرز د چارواکو له قبل راپور ورکړی چې په دې برید کې صدر اعظم بها او نور یمنی چارواکو ته زیان نه دی رسیدلی. د القصر په نوم هوټل څخه چې د شار په لویدیځو سندو کې دی لوګي پورته کېږي. ادن شار د جولای په میاشت کې لشیا حوسی یاغیان ورته ونیول سو او د یمن ولایتي پلازمینه ونومول سو. صدر اعظم په سعودي عربستان کې تر شپږ میاشتنی تبعید وروسته دغه شار ته ورسېد او له کابینې سره یې هلته کار پیل کړ. او ایران ګواښ کړی راتلونکو اونۍ به د فرانکفورت د کتاب لوی نندارتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یوه وینا کوونکي میلمه په توګه وربلل سوی دی. رشدي د بریتانیا وګړی دی او اوس په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1980 کال کې د هغه په وړاندې له دې کبله فتوا ورکړه چې د رشدي یو ناول چې شیطاني آیتونه نومېدل د اسلام سره په ټکر کې وګڼل سو. د ایران د کلتور مرستیال وزیر عباس صالحی د اسنا خبري اژانس ته وویل چې د دې نندارتون تنظیمونکي ته لیک لیږلی. په لیک کې راغلی پراتلونکو څو ورځو کې به موږ هڅه وکړو چې د دغه نندارتون مشران د رشدي د حضور په اړه د فکر بدلولو ته تشویق کړو. که چیرې بیا هم هغه ور وبلل سي نو د صالحي په خبره ایران به په دې نندارتون کې په نه ګډون غور وکړي. د نندارتون د اکتوبر پر 14 پیل او تر 13 نیټه به دوام وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. او اوس هم د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 12، اسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 19، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 14، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 14، اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 2.1، ټیټه 19، اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 16، اسمان وریځ. او گردیز د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 8، اسمان وریځ.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته مخته ځي او د تصفیوي عملیاتو لړۍ د دې ولایت د ولسوالیو په لور غځولې ده.
بعضې از مهاجرین هنوز هم به بعضې از خانهها قهر میکشند و خیر و هفت ضب میکنند به بعض نقاط شد.
خو د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې تر اوسه د ښار په ځینو سیمو کې طالبان فعال دي. د کندوز ښار اوسیدونکي د ملکی وګړو ژوند ډیر تریخ بولي.
کله چې شهیدان اوسې خلک د خپل په کورو کې د نن د یو شخصي چې زمسته دا ستغنه څه وخت نه چې تری د باندې وځي.
د کندوز ښار د ورستی وضعیت په اړه خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستیو پرمختګونو خبرو. دغه راز د کندوز او د شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت له امنیتي کارپوهانو سره هم څیړو. تاسو نظر هم پر دې موضوع راخلو. خو د سرپل ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو د سرپل له امنیت قومندان سره هم خبرې کړې دي. هغه د سرپل د سرپرست والی هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په تصفیوي عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي.
ما ویل چې جناب والی صاحب سره دقیق راپور نشته. موږ په مجموع کې لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان دي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته مخ ته ځي. خو دوی دغه راز ویلي چې په ښار کې تر اوسه پورې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي او وسلوال په ځینو کورونو کې امپټ شوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي نن څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښار له اکثرو ځایونو څخه وسلوال مخالفان ایستل شوي او د کندوز حالت به ډېر ژر تغییر ومومي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو لخوا وروستۍ حملې دومره ستر ګواښ نه دي او د دوی تصفیوي عملیات د ولسوالیو په لور غځول شوي دي. د ازادي راډیو خبریال صفان زدران پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د امنیتي بنسټونو لخوا د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار امنیت د ډاډ وړ وبلل شو، اوس یو ځل بیا ځای ځای په دغه ښار کې د ډزو او هوایي فایرونو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار په ځینو ساحو کې اوس هم وسلوال مخالفین پټ دي او وخت ناوخت ډزې کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم وخت ناوخت وسلوال مخالفین ډزې کوي.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر می کشند و نارسایی رو هست.
یو شمیر حمله کون که اوس هم در خار پا جنو زاینو که وصلی و باس یا فیرونه کوی، خو انشالله در وضعیت هم تغییر کوی او امنیتی ځواکونو در تیرش پی رهی سی دیر خو او هیله ورکون که عملیات کردی دی. در اکثر و زاینو چخه دخمن داره کردی او پو خار که وسط تاگ او را تاگوی.
دا په داس حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو په یوه خبري غونډه کې د کندوز ښار امنیتي حالت د ډاډ وړ وبالو او وی ویل چې لیوي ونې ورسته په کندوز کې ژوند عادي حالت ته ګرځېدلی دی. په همدې حال کې تیره ورځ په کندوز ښار کې په سیمه ییزو چارواکو او ولایت مقام یو ځل بیا په کار پیل وکړ، خو ویل کېږي چې د یوې ورځې په تېرېدو ډېرې دولتي ادارې لا هم تړلې او خدمات نه وړاندې کوي. په داس حال کې چې د سیمه اوسېدونکي د کندوز ښار د بد وضعیت څخه غږیږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز بغلان لار هم د وی عملیاتو په نتیجه کې پاکه شوی او وسایل پر تګ راته کوي. له دې سره د هیواد د دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان د ښار وضعیت ګوښونکي نه ګڼي او وایي چې تصفیوي عملیات په خټوګه له ښار څخه د ولسوالیو په لور روان دي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو ښار په بشپړ ډول نه دی پریښی او امنیتي ځواکونه په احتیاط سره تصفیوي عملیات په مخ وړي.
افراد
دا وایي یو شمیر تورستان او د ګروپونو اړوند کسان د کندوز ښار په ځینو ساحو کې وجود لري او په کورونو کې ځانونه پټ کړي دي. موږ ډېره هڅه کوو چې د ملکي خلکو له زیانه پرته هغه وځپو او ښار تصفیه کړو. په ډېر مهارت سره دښمن ټارګټ کوو او له بل پلوه هڅه کوو چې خلکو ته هم زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ یو ځل بیا د امنیتي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د عملیاتو په وخت کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه او بشري حقوق مات نه کړي. وسلوالو طالبانو د رونه د دوشنبه په ورځ د لسو ساعتونو جګړې وروسته د کندوز ښار تر خپل ولکې لاندې راوست او په دولتي ادارو او مرکزی چوکي خپل سپین بیرغ ځوړند کړ. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
و امر د چافان چار امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات ښه مخ ته ځي، البته له کوم خنډ پرته، او دغه راز دغو عملیاتو لړۍ یې له کندوز ښار ایستلې او د ولسوالیو لور ته یې غځولې ده. د کندوز امنیتي وضعیت په اړه تر اوسه افغان چارواکو ضد نقیض څرګندونې کړي او د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه دقیق معلومات نشته، خو په ښار کې د ملکي وګړو ژوند له دغې جګړې سره ډیر تریخ شوی دی. په کندوز کې له هغه مهال راهیسې چې طالبانو لاندې کړی دی د ښار اکثر روغتیایي خدمات قطع شوي دي. برېښنا قطع شوې، د څښاک پاکې اوبه نشته، روغتیایي برخه کې هم خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په تېره بیا وروسته له هغې چې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون چې خلکو ته یې خدمات رسول بمباري وشو، او د بمباري په ترڅ کې د دې روغتون د 12 کارکوونکو په ګډون 22 تنه ووژل شول. عبدالمجید خان هم یو د کندوز ښار اوسیدونکی دی چې د کندوز له چوک سره نږدې اوسیږي. څو شېبې مخکې مې له عبدالمجید خان سره خبرې وکړې او د کورنۍ او دغه راز د ته ورته د کندوز ښار د نورو اوسیدونکو د حال پوښتنه مې وکړه. او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې تاسو اوس په څه حالت کې یاست، څومره خدمات تاسو ته رسیږي، څه مشکلات لرئ؟
زه د کندوز ښار خاص دغه چوک سره مې د هلمند څخه کندوز سره غلیو. په کندوز کې دغه جنگ چې پیښ شوی دی نو پر موږ پر د ملکانو باندې ډېر بد آل دی.
بلې، څه داسې ویل کېږي چې کندوز ښار برېښنا قطع شوی ده، د څښاک پاکې اوبه نشته، خوراکي مواد ډېر کم پیدا کېږي، درمل نشته، تاسو له همدغه ستونزو سره مخامخ یاست؟
داسې دی چې کله د بجلی د تارونو د برق وش کېدل، برقونه نه څه تور شپه و، نو اوبه چې تر یو څه وخته پورې هغه اوبه مو ګزاره وکړله. بیا دلته جرنیټر و، په دا جرنیټر کې څه تیل و، هغه تیل چې مو سره پرواچول دا خمر څوک نه لري، اواز موږ چې درودرم هغه چيله مو خلاصې ویني وس یو کور څه چې هغه هم بل لري، صرف یو جې کو براکي، حتی دغه ته مجبور سي چې وبنس چې مو مو داو داسه د پاره بل منځ د پاره
د خړو په برخه کې، د خوراکي موادو په برخه کې څه رقم وضعیت ده؟ د باندې څنګه وتاي سي؟ له دکانونو خلاص دي؟ لومړني دي التیا ور خوراکي مواد اخیستل شي له بهره؟
له بهره خو نوري صاحب هیڅ شي نسو اخیستلې، ځکه چې نن یواري اعلان وشو چې راوځي خپل شان مو واخلي. هغه یواري و ټول د تمن وای خلاص ولا
دی. چاو ویل درته چې راوځي د باندې څوک په کوڅو کې؟
په کوڅو کې طالبان ګرځېدل، طالبانو اعلان وکړي، په دغه غټ سکران کې اعلان وکړي و راوځي خپل د اجت ضرورت شان مو واخلي.
سهار څو بجې مجید خان؟ سهار څو بجې دا د چوک سیمه ده کنه؟
د چوک سیمه ده. سهار تقریبا داسې اتمې بجې پر شاوخوا باندې چې اعلان وشو، موږ راووتلو. هغه ډوډۍ نانوایي و، نانوایي چې ډوډۍ پخول د نیمګړې پخ کړې وه، سمه پخله نه وه، چې دومره اضطراري حالت و. بیا مو ډوډۍ راواخیستل، ډوډۍ چې راواخیستله ډېر خلکو داسې و چې ډوډۍ راواخیستل ډېر روانه شول، چې بېرته یو دم سکان سره شروع شو، جنگ سره شروع شو، ډېر بد حالت و. نو بېرته کورو ته ولاړو، یو څه ډوډۍ یو څه خوراک، حتی چې دا ډوډۍ داسې دغه خوراکي شان بېنډۍ مران ولې چا غوړي ستنه غوړي مو هم د دکان څخه په پور راواخیستل، چې د روپۍ ورکولو وخت نه و، کنه روپۍ را سره هم وي، روپۍ ورکولو وخت نه و، چې داسې بدال جوړ شو.
تاسو
مبارک بیرته کور ته راغلي؟
تاسو له نورو ګاونډیانو سره لاغو سره خبرې کوای سي؟ لیدل کتل کوای سي چې د نورو وضعیت هم همداسې ده؟ مثلا په ځینو کورنیو کې شاید ځینې ناروغان وي، هغه په څه ډول آیا درمل ورته پیدا کیږي؟ یا کوم کلینیک یا روغتیایي مرکز هلته فعال ده چې تاسو د خپل ناروغان هلته ور انتقال کړئ؟
موږ یو روغتیایي مرکز درلودی، شفاخانه، چې هغه هم بمبار شوله، ډیر خلک پکې شهیدان شوله.
هغه نه خبر یو مجید خان، د بے سرحد ډاکټرانو روغتون خو بمباري پېښوي ده، هغه هم اوس بندسه ویدل د بمباري ورسته. په نږدې سیمه کې تاسو شیر اوسېږي، کوم بل کلینیک شته ده یا کوم روغتیایي مرکز شته ده؟
شاوخوا خو نه کلینیک شته، هیڅ شی هم نه. د کندوز ښار نورې سب شته، او نظر پر سر تاج غلی وای تا به یو کندواله هم تر دې شبه لګوي. د کندوز ښار داش دی بندې، په خو به د ژوندو خلکو رفت او آمد پر کې دی، اوس چې ژوندۍ سره خونه ستللې. که چیرې یو نظر ورته وکړي، د کندوز ښار ټول مړو اخیستي، کله چې ټپیان اوسي یا شهیدان اوسي، خلک د خپل په کورو کې د نن د لیسه شخي چې نس داسې دغه نس وخت نس چې ترې د باندې وځي. دا ګاونډیان سره چې خبره وکړو، کله کله ما چې سره وتلی نه، یا د دیوال تر په ذریعہ باندې خبره وسره وکړو، ډیر بدالې دي. حتی اشرف کشنیان وږي دغه چې ناری وي، دغه چې سره چې اوس نه پاس وخیږي.
مجید خان، د افغان چارواکي کله وایي چې مونږ خار تصفیه کړی له طالبانو، او اوس پر ډیرو برخو مونږ کنټرول لرو، او ملکان آزادانه کولای شي چې وګرځي را وګرځيږي، سیمه ییز چارواکو هم په کار پایل کړی دی، تاسو یو بل تصویر ورکوي؟ یعنی وضعیت داسې تغییر مومي هر لحظه که څنګه؟
نوري صاحب، اوس هم زه ساسره خبرې کوم پر دغه بامو باندې طالبان وینم چې طالبان ناشي
اما ټکار خونه دزي خوزر نه اورم
د زرزمینی څخه خبرې درته کومه یندار سره زایندار چې طالبان وینم چې پر دیوالو باندې ناشي زموږ د کورونا دغه دکانو پر بامو باندې ناشي جنگ چې دغه وس پراتین به چې پر چوک شروع اوس د چوک څخه وسلې دې سفر دا افغان چارواکو طالبان سره شروع دی ډیر بد حال دی سره خلک چې کوم حالته خلک وو هغه رانه زموږ کور ته خص بس دغه مو گزاره ده چې واري پر هغه ځای جنگ شروع شي خلک دلته راځي پر موږ باندې جنگ شروع شي بعض بعض خلک هغه ته ولاړ شي موږ خو حتی تر دغه دروازې قدم هم نه شتلی نو مطالبه پرېږدي نو چارواکي پرېږدي
کله چې دغه وضعیت یو څه نسبتا آرام شوی دی آیا تاسو د دې هڅه نه کړی چې خپل کور ووځئ له کندوز ښار ووځئ کوم بل ځای ته ولاړ شئ
نوري صاحب زموږ په کورو کې ډېر سامان پروت دی کچیر موږ وو چې موږ پر دغه باندې بیرېجو دا د کورګر شام او ولار چې چربې پر دغه ځای باندې بل موږ چیرې ولار شو دا خپل د وتل لار ولاک موږ لرو چې وتل لار ک یو قریب مصلی وو په لار کې طالبان او ولار طالبان تلاشي کړو اخوا ته چې څه وی افغان چارواکو راګرځولي و نو بیا ډیر دغه سره کړو چې طالبان خلګات نو مار تر موږ د طالبان خلګ نه یو موږ صدا ځای چې بند پاتې طالبان نو اوس موږ طالبان سره همکاري نه کړو موږ څه وکړو نو موږ هغه پرېږدي نو موږ دا پرېږدو
تاسو دا د کندوز د وضعیت په اړه ورستی خبرونه په څه ډول اوري لکومې لارې
د کندوز خبرونه خو دا یو ستاسې د غدری دغه ستاسې راجو د ازادي راجو د دغه څه موږ د کندوز خبرونه اورو
مجید خان کته وغوړي چې یو غوښتنه ولري یو هیله ولري لوړپوړو افغان چارواکو هغه به څه وي پدغه وسنه شرایط کې
بس هغه دغه هیل لره ما نوري صاحب چې دا شي وسی کچيري افغان چارواکي چې کندوز ته سپیا کول کولای شي نو چې سپیا کې موږ ته خوشاله یو او چې چیرې نه کولای ور پرېږي چې دغه طالبان ته چې دغه در په در ملکيان خپل په شی پوزي خپل په گزاره پوزي خپل بچان پر ځان او درځي په دغه باندې پوزي او چې چیرې نه کولای ولې مو نور زوري بس بل د زورول څه موږ لاس واخلي به چې زوري دلی نو
د عبدالمجید خان په نوم د کندوز د ښار یو اوسیدونکو چې په ښار کې د ملکی وګړو البته د خپل کورنۍ او د نورو ملکی وګړو د ژوند په اړه څرګندونه کولې دی وایي چې له کندوز له جګړې سره د ملکی وګړو ژوند ډیر تریخ شوی دی د عبدالمجید خان د کندوز یو اوسیدونکو دی چې د کندوز د ورستی وضعیت تصویر ورکوي افغان چارواکي بیا بل ډول تصویر ورکوي دوی وایي چې کندوز ښار اوس آرام شوی دی امنیتي او د غراز نور چارواکو هم محلي چارواکو په کار پیل کړی دی او د عملیاتو لړۍ هم د کندوز ولایت هاته ولسوالیو ته غځولې ده دا موضوع د افغانستان د امنیتی چارو له یو کارپو سره چیرو سالی محمد سالی را سره هم دا شبه د تلیفون پلی کده خو مخی لده چه سالی سره خبری و کلو خپل خبریال تا بیا هم زو پکن دوست که اجمل آریان را سره د تلیفون پلی کده آریان سب خبری مو واوری ده ده کندوز خار ده او سیدون کی خبری مو واوری ده چه وایی ده کندوز ده او سیدون کو جون دیر تریخ ده امنیتی چارواکی هم بل دول سرگندوانی که وایی چه خار ایتر کنترولان ده راوسته ده خار دیری برخی البته ولی خال خال دزی آوری دل کی و رسای وضعیت چه دول ده؟
سلام تاسو مې ریفر دا د دې ورډي او د بنک ته څه شي وړاندې ما د کندوز ولایت شورا ماوین امردین ولی سره خبرې وکولې هغه ولې چې اوس هم د کندوز ښار په څنډه کې د وسلوالو مخالفینو او د دولتي ځواکونو پر درنه جګړه روانه ده یعنی ویلې شي چې اوس مهال د کندوز ښار د دې لوري د خاکنې سیما د داخلي سیما همدارنګه د څنډه فرال سیما او د کندوز ښار با امام صاحب بندر او دې خواته شمال ختیز لور د خان آباد بندر دغه څلې دي وسلوالو طالبانو په ولکې کې دي او د شمال جنوبي سیمه او د زیاته د شمال سیمه دغه سیمه کې افغان سره مفکر دي همدارنګه له نورو ویل چې له څو ورځو راهیسې د کلخمري د چهارشنبه په دې سیمه کې دلته وسلوالو مخالفینو لاره بنده کړې وه هغه ځواکونه چې غوښتل کندوز سره ورسېدي دوی نه شي کولی خو نن دوی ویل چې دغه کمین افغان ځواکونو مات کړی ده او اوس مهال تازه ځواکونه کندوز سره رسېدلي دي او په همدغه حال کې د کندوز د امنیې قمندانې وایم چې سرور حسیني ویل چې افغان ځواکونه د کندوز ښار ډېره برخه یې تصرف کړې او دوی کوڅه په کوڅه پلټنې پیل کړې دي
بله آریان صاحب، تاسونه مننه. تاسونه به بیا هم د کندوز روسی وضعیت په اړه راپور نه ولرو، خو اوس زو کابل ته صالح محمد صالح د امنیتي چارو کارپوه. صالح صاحب، د کندوز د وضعیت په اړه مو وروستي راپورونه واوریدل. یو موضوع چې افغان چارواکي د کندوز د تصفیه لپاره اصلي لامل بولي، دا د وایي چې کندوز ښار کې ملکي وګړي اوسي او د دې لپاره دوی د عملیات ګړندي کوي یا پراخوي نه چې د ملکي وګړو ته تلفات ونه رسیږي. د کندوز په ډېرو سیمو کې خو ډېر اهداف ملکي، یعنی ډېر اهدافونه ملکي خلک ډېر لري اوسیږي. بالایسار سیمه ده، ځینې نورې سیمې دي. د هغو سیمو د نیولو لپاره ولې دوی دا بهانه راوړي چې ګواکې موږ دا عملیات نه تیزوو چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي؟ هلته خو خلک نه اوسي په نږدې سیمو کې.
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو وګورئ، د کندوز موضوع د افغانستان اوسني نظام لپاره ډېره مهمه موضوع ده. ولې متاسفانه د دې په ځای چې اصلي حقیقت خپل خلکو خپل لسون ته د ټول عمر دروغ ویل دی، او دا اوس هم د دروغو بیانې او تشریفاتي ویناګانې دي چې کېږي. اصلي خبره دا ده چې قندوز د دې ځواکونو د لاسه وتی دی، او اوس نن څوم ورځ ده چې دوی کوشش کوي چې قندوز ښار بېرته تر خپلې ولقې لاندې راولي. ولې متاسفانه دوی په دې ونه توانېدل. کومه ډرامه چې او فلم چې پرون په چوکې تېره ورځ موږ تاسو ته شاهدي وو چې د ټولو تلویزیون خانه نشر شد، هغې نه وروسته د دغې پله مهادارۍ نه وروسته طالبان بېرته بیا راغلي دي. او هغه چوک کې اوس د طالبانو بیرغ ولاړ دی. زه چې څومره معلومات د ملکي خلکو سره روابط لرم، په کندوز کې اکثره زمونږ د کونړ خلک دي، عوام خلک دي، دغې خلکو سره زما روابط دا دي چې سات په سات تماس نیسم. کندوز اکثره ښار د طالبانو په ولقه کې دی، او ډېر لږ جاده چې هغه ولایت مقام ته تلل او ښاروالۍ ته، دغه عمومي جاده دا اوس د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. ولې دوی دا تشه یوه بهانه
ګرځوي؟
دپاره ډېر شرم دی. پرون دغه سرپرست والي چې دغه کندوز یې سقوط ورکړی، نن هغه بېرته په چوکۍ کېناست، دوی ورته چپن هم واچوله. زم دغه چې ونه کړی شو چې کندوز وساتي، بیا هم د دوی د جنګ واکې او د جنګ اختیار د دوی خلکو په لاس کې دی. عادل په دولت نه اواز داده چې دغه خلک څارنوالۍ ته معرفي کړي، نوی داسې څوک ولېږي چې هغوی تدابیر ونیسي، د جنګ پلان جوړ کړي، او دوی ته د کندوز ښار د نیولو لپاره یو دقیق پلان باندې کار وکړي، او د پلان مطابق پایدې مخکې لاړ شي. معلومات چې زه لرم، طالبان د شپې د خونه خار خوشی کړی د دې په خاطر چې د امنیتي چوکونو سره د شپې د خونه خو سالم امکانات شته. دوی د شپې خار خوشی کوي، هیڅوک په خار کې نه وي. ولې دوی دا جرات نه کوي چې هغه ځای نه چې طالبانو په واقع کې دوی ورمخکې شي، او هغه ځای نه ځای په ځای شي، خپل امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي. لس بجې نهه بجې خار ته هغه هم رانه وځي، او دوی هم نه ورځي، او
یو پوښتنه دا ده چې داسې ویل کېږي چې ممکن دا د لسګونو وسلوالو یا شاید څو سوه وسلوالو چې په ښار باندې حمله کړې وه، شاید نور ځواکونه ورسته رارسېدلي وي. ولې د بلې خوا له دې اړخه د دولت له خوا نه په زرګونو ځواکونه هلته وو او نور هم ورسېدلي دي، ولې نشي کولی چې مثلا د کندوز ښار دغه د یوې اونۍ را په دې خوا څه باندې یوې اونۍ را په دې خوا وضعیت هغسې ده، نشي کولی چې دا تصفیه کې مشکل چیرته ده؟
اصلي مشکل دا ده چې زمونږ مدیریت ډېر ضعیفه دی. تاسو وګورئ، دلته دغه والي چې نن دلته سرپرستي کوي، همدغه سرپرست والي و چې کندوز ته سقوط ورکړ، همدغه قومندان د امنیت چې اوس میډیا ته ښکاره کوي خپل ځان او خبرې هم کوي، دا څونه دوی دپاره شرم دی. یعنی دا هم اوس مالته مسؤول د جنګ دی. دغه مراد علي هم مخکې دلته د دوی قطاعت وو او ځای په ځای وو. زه فکر کوم چې دوی ونه توانېدل په دې منې، دوی دا ظرفیت نه لري، دوی دا مدیریت نه لري، دوی سوق اداره نشي کولی، دوی پلان ګذاري نشي کولی. نن یوه هفته وشوه، ولې متاسفانه دوی اوس د پلان مطابق یو قدم مخکې لاړل. دغه دا کوم پیشرفت چې دوی کړی دی، زه فکر کوم چې طالبانو هم په هغه بمبار چې د دولت د خوانه بمبار وو، چې د ناټو د خوانه همدغه بمبار وو چې دوی شا تک ته مجبور کړل، که چېرته د هوایي ځواک نه وي دوی سره، دوی یو لږ مخکې چې دوی به کېدی شي په شاوتم بي.
صالح صاحب مننه، وخت کم لرو. بله دې
مدیریت ته دالتا پلان دې سره نشته پروګرام نشته مرکز سره دروغوي دې په دې ونڅوانې دل دا ټول تشریفاتي پروګرامونه چې وسره نظام او خاص کر دغه مسؤلین چې په کندوز کې د جنگ اختیار په لاس کې داخله ټول دغه یو تشریفاتي بنا لري.
بله سلام محمد صالح، تاسو نه یو دنیا مننه دې امنیتي چارو کارپو چې د کندوز د روان امنیتي وضعیت په اړه نظر څرګنداو. د کندوز ایواز امنیتي وضعیت خراب نه دی، بلکې د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو وضعیت هم خراب دی. یو هم د سرپل ولایت دی چې د کوهستاناتو ولسوالۍ او طالبانو لاندې کړی ده. د سرپل امنیه قومندان وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یو امنیتي پلان کار کوي. د سرپل امنیه قومندان سره مو خبرې کړې دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د سناتورانو د امریکایي سناتورانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو او د مهاجرت او د کډوالو د پر ستونزې په نړۍ کې البته هم یو راپور لرو. خو اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. فریبا ظاهر سټډیو ته راغلی دی افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به بیا ترې واورو.
اروپای ټولنې په دې باور چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په دغه هېواد کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ شوي دي او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان نږدې 2000 اوسېدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مسلح شوي دي. د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شایي 3 میلیونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ. د یمن په ساحلي شارادن کې هغه وټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشتو پر اکټونو وشتل سوی او اور اخیستی دی او ایران ګواښ کړی راتلونکي اونۍ به د فرانکفورت کتاب لوی نندرتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یوه وینا کوونکي میلمه په توګه وربلل سوی دی.
او سم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د کوکوشان کراټي ملي ټیم د کوکوشان په نړیوالو سیالیو کې دریم ځای خپل کړ. د افغانستان د کوکوشان کراټي ملي ټیم اصول انجینر احمد قهار نن ازادي رادیو ټول چې په دوه سیالیو کې له افغانستان څخه درو لوبغاړو په 15 او 15 کیلوګرام وزنونو کې ګډون کړی وو. شاغلی قهار زیاته کړه چې افغانستان د دوه سیالیو د 4 ګډون کوونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای خپل کړ. هغه ویل چې د سیالیو 2 ورځې دوام وکړ. نوموړ زیاته کړه چې ټاکل شوی د افغانستان کې کوشان کراټي ملي ټیم به سبا ماښام 4 بجې هیواته را ورسیږي. د افغانستان د فوټبال د پیشکسوتانو ټیم 13 ورځې روسیې ته سفر وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیم د دروي دوستانه لوبو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د شاغلي کاظمي په وینا د افغانستان د پیشکسوتانو ټیم به په مسکو، اوپیا او کازان کې د پخواني شوروي اتحاد د پیشکسوتانو له منتخب ټیم سره 3 دوستانه لوبې ترسره کړي. شاغلي کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي به یوه اونۍ دوام وکړي او ټاکل شوی چې د نجونو او هلکانو د بسکل ځغلولو سیالۍ د راتلونکي جمعې په ورځ په بامیانو کې پیل شي. د افغانستان د بسکل ځغلولو فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 50 لوبغاړي ګډون کوي چې 25 نجونې او 25 هلکان دي. شاغلی صادقي زیاته کړه چې دغه سیالۍ په 1.5 کیلومتره واټن کې ترسره کیږي. هغه وویل چې د دې سیالیو هدف د بسکل ځغلولو د ټیم وده ده. د خبرونو پای
خبری ساعت له ازادي رادیو او ریال ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2 شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې. د سرپل ولایت امنیه قومندان وایي چې د دې ولایت کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یو امنیتي پلان کار کوي. هغه همداراز د سرپل د ولایت د سرپرست هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 40 د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي او دغه راز 40 نور هم ژوبل یا اسیر دي.
ما وایم چې جناب والي صاحب سره دقیق راپور نشته. موږ په مجموع کې 10 نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت
او د پولیس کسانی.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان نن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې او دغه راز له 2014 کال وروسته دی په افغانستان کې د امریکا د احتمالي پوځي حضور په اړه خبرې کوي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوریچ د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. مخلی دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو مطالبو او د غرض مرکو ته دوام ورکړو، نړیواله موضوع راخلو او هغه هم اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د پناه غوښتونکو د ورتګ چې په وروستیو کې په ډېر اروپایي هیوادونو کې ستونزې راپورته کړې دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراسبورګ کې د اروپایي ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیې د اټکل له مخې ښایي 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریې د لوی ښار حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمیر ورزیات شي. د تاسک دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په بروکسل کې ولیدل او د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزې ورسره خبرې وکړې. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او لوړپوړي اروپایي چارواکو پر هغو لارو چارو بحث وکړ چې څنګه کولای سي د کډوالو بحران حل کړي. د خبرې پرون په بروکسل کې وسوې. اروپایي اتحادیه پر اردوغان فشار راوړ چې د هغو سلګونو زرو کډوالو مخه ونیسي چې له ترکیه څخه د اروپا پر لوري روانېږي. د اروپایي اتحادیه مشر ډونالډ تاسک له اردوغان سره تر خبرو وروسته ویلي چې ترکیه اټکل کوي نور میلیونونه کډوال به هم له سوریه څخه د اروپا په لور ولاړ سي. تاسک له اردوغان سره تر لیدو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل له ترکیه توقع لري چې د سرحدونو چارو په تنظیم کې لا ډیر کار وکړي. د له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته د کډوالو تر ټولو بد بحران یادېږي. د اردوغان او تاسک لیدنه داسې مهال سوي چې جرمني اټکل کوي په 2015 کال کې به تر 1.5 میلیون پورې پناه غوښتونکي ور ورسیږي. زرګونه کسان د دوشنبه په ورځ د جرمني په ختیځ ښار درزدن کې کوڅو ته راوتلي وو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د له ډیرو کډوالو په منلو سره د جرمني د خلکو په وړاندې په خیانت او جنایت تورن کړه. د لاریون یو تنظیمونکی چې د پیګیدا په نوم د اسلام ضد نهضت یو مشر دی ویلي چې د 1.5 یا 2 میلیونه کډوالو په منلو سره دا لړۍ نه درېږي. رجب طیب اردوغان چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو سخت مخالف دی په بروکسل کې ویلي چې د کډوالو د دغه بحران اصلي علت په سوریې کې دننه د حکومت لخوا د تروریزم ملاتړ دی چې د په وینا اسد په خپله یې ترسره کوي. اردوغان ټینګار کوي چې د کډوالو په وړاندې د انقرې د پرانستو دروازو پالیسي دا ثابتوي چې ترکیه په خپله یو خوندي هیواد دی. راپور نوایي بروکسل او انقره د اروپایي کمیسیون پر هغه پلان بحث کړی چې باید په ختیځ اژا کې د ترکیې او یونان د ګډو ساحلي ساتونکو ځواک جوړکړي. له دې وروسته به هر هغه کډوال چې نیول کېږي بیرته ترکیې ته استول کېږي چیرې چې د شاوخوا 2 میلیونه کسانو لپاره به شپږ نوي کمپونه جوړ سي. دغه کمپونه د اروپایي اتحادیې په ګډه مالی مرسته جوړیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وجود پورې اوریدلی شي. د سرپرست د سرپلو بخې سرپرست ولی عبدالجبار حق بین وای چې د دې ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ د سقوط اصلي لامل دا و چې دوی ته هوایی ځواک ونه رسید. حق بین د غرض ویل چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او نښتو کې د افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا 40 تنه غړي وژل شوي او 40 تنه نور هم ټپیان یا د غرض اسیر شوي دي. هغه همداشان ویلي چې ښایي د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له دې هم زیاتوي. حق بین د دې خبرې پخلی هم کړی دی چې که چیرې دوی ته په خپل وخت نور ځواکونه ونه رسیږي د سرپل ولایت مرکز هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دی. خو د سرپل ولایت امنیه قومندان جنرال محمد آصف جبرخیل بیا وایي چې هغه څرګندونه چې د سرپل سرپرست والی کړي د افغان امنیتي ځواکونو د وژل شوو غړو په اړه هغه درست نه دي او په دې اړه دقیق ارقام ښاغلي حق بین ته نه دي ورسېدلي. څو شپې مخکې مې له ښاغلي جبارخیل سره د سرپل ولایت د امنیتي وضعیت او په تېره بیا د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پر هڅو د هڅو په اړه خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دغه ارقام چې د سرپل سرپرست والی ورکړي دي آیا درست دي؟
ما وای چې جناب والی صاحب سره دقیق راپور نشته تر اوسه پورې چې کوم کسان اصیل دي او یا دي هغه اوس هم بهیر را روان ده. پرون هم قومندان د ولسوالۍ دوه کسانو سره نو دونه چې دوی وایي دونه موږ په مجموع کښې لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان دي.
اوس د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کښې ده؟
بلې، هغه فعلا د مخالفینو په لاس کښې ده. زموږ قوتونه وروسته د مقاومت رقم نشیني کړی ده او بېرته مرکز ته تللي دي او هلته د اسیرانو او د زخمیانو دقیق تر اوسه پورې موږ راپور نشته، خو قرار د اطلاعاتونه اووه کسه ټپیان دي او هم دقیق رقم معلوم نه ده.
جبرخیل صاحب، اوس هم د دغه کوهستاناتو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د طالبانو پر ضد ستاسو عملیات روان دي؟
تر اوسه عملیات هم شروع کړی نه ده. دې ته آمادګي نیسو، هر کله چې موږ آماده شو او مرکزي حکومت موږ ته اجازه راکړې د یو منظم پلان پلان په اساس باندې به بیا موږ بیرته د نیو هڅه به وکړو.
جناب حقبین ویلی دی چې مونږ دلته په سرپل کې د هوایی ځواکونو په برخه کې یو څه ستونزې لرو، کافی هوایی ځواکونه نشته چې وکولی شو د دښمن په وړاندې عملیات ښه رهبری کړو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان په اکثرو نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوې ده؟ د افغانستان هوایی ځواک تر اوسه په پښو نه ده درېدلی. آیا د سرپل ولایت کې هم همدغه ځواک تشه ډېره څرګنده ده؟
بالکل، دغه مشکلات چې کله والی صاحب دا وینا کړې زه دا تاییدوم، کافی اندازه هوایی ځواکونه او قوت نه لرو چې په وخت زمان سره ورسېږي او دښمن باندې ضربه وارد شي. یوازینی مشکل چې ده د افغانستان په اردو کښې د افغانستان په امنیتي قواوو کښې همدغه ټکی ده.
جبرخیل صاحب، د دغو عملیاتو په ارتباط چې تاسو غواړئ آمادګي ورته نیسئ، ستاسو محلي ځواکونه دي او که د څنګلورو ولایتونو څخه یا له مرکز څخه هم نوي ځواکونه در رسېږي یا په لاره کښې دي؟
موږ وروسته پلان آمده که موږ اوس نور قوتونه هم غوښتي، تقاضا هم کړی چې کومک قوتونه راځي بیا په مجموع کښې به د دې دپاره به بیا د عملیات دپاره به پلان جوړېږي او
وروسته آمادګۍ نه به بیا موږ اقدام کوو. جبرخیل صاحب حقبین، سرپرست والی دا خبره هم کړې ده چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په دې ولایت کې ډېر شوي، حتی د سرپل ولایت مرکز هم له ګواښ سره مخامخ دی. داسې نه چې سبا ورځ د کندوز په اړه هم همداسې ویل کېدل، له کندوز امنیتي چارواکو ډاډ ورکوو چې نه موږ امنیتي تدابیر لرو، داسې نه شي چې ستاسو د ولایت مرکز هم په د کندوز په سرنوشت مبتلا سي؟
موږ خپل اسنادات، خپل پرابلمونه تر رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخلې ته مو هم رسولی، مقامات په جریان کې ده، ټول پولیس عام وزارت داخلې ته، اردو وزارت د پاته، امنیت خپل بخش ته، والی خپل بخش ته موږ دا مشکلات را رسولی ده چې دغه موجوده قواوې چې موږ لرو او دغه تجهیزات چې لرو دا په کافي اندازه نه ده او اخن چې ولایت د ګواښ سره مخامخ ده. بیا موږ هم تقاضا کړې ده چې باید کومکي قواوې موږ ته ورسېږي او دلته موږ سره یي او موږ په وجې سره وشو کولی علاوه د دېنه چې موږ دفاع وکړو موږ باید تعرض وکړو او نور هم دښمن په شا باندې وځغلو او موږ نور هم امنیت چې مردم خلک په ډاډمن فضا کې ژوند.
جبر خیل صاحب، یو بل پوښتنه د کندوز له پیښې سره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې اکثرا خلک راپاڅېدلي دي او وایي چې مونږ غواړو چې د خپلو سیمو د مرکزونو امنیت ونیسو. په بغلان کې هم خلک راپاڅېدلي دي، داسې په نورو سیمو کې هم. آیا په سرپل کې هم تاسو د خلکو د ولسي خلکو داسې خوځښت لیدلی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي؟ سرپل ولایت امنیه قماندان جنرال محمد آصف جبرخیلو چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په تیره بیا د کوهستاناتو د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه راسره خبرې کولې. ښاغلی جبرخیل وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په ولکه کې ده او د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یوه امنیتي پلان کار کوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د افغانستان په شمالي ولایتونو، په کندوز او د غرازینو نورو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو څه پرمختګ کړی، آیا د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي دي او که دا د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا او د غراز د رهبرۍ ستونزه ده؟ لن په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ. کولی شئ چې په داخلي شمیرو 0000 822 55 55 او نړیوال شمیرې 00 2022 21 12 46 01 راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه لنډ نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صافي او وازي او ریډلی شي د سهار لو بوجود ما خام تر و بوجو مو او ریډلی شي لو بوجو ورسته د انټرنیټ لاره او د غراز په افغانستان کې په لندو او منځنۍ او څپو سربیر لو خارونو کې د اف ام په 15 صفه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري. یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راو پیژنې او لند په یاد موضوع نظر څرګند کړئ. مهرباني.
مله سلام علیکم عزیز خان، خبر کوم نګر ولایت نه تاسو ته د موضوع دا وی ټول په اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام.
نظر څرګندو د بختره په پندوس د ولایت د سیاسي او لسوالۍ نه.
بلې مننه.
ما مخکې مې په افغانستان کې مثلا په کندوز ولایت کې امنیت راځي، په دې ډول نه راځي. په دې ډول راځي چې صحیح هغې ته مثلا کومې وسیع خپل فوج صحیح وساتي او که کله دا چې اکثر وجه یو کمپیوټر راوځي چې کوم وسله په لاس کښې واخلي کنه دا ټولو مثلا بهر دولتونو سشته دی.
هغه
وړي معلومېږي چېره دې سړي وسله اخیستې ده، نو په دې کښې معلوم شي دا درې وغواړي نور دې ولایت تحلیلات وایي
نظر نو. بله ډېره مننه، ژوندی اوسې. یو بل اوریدونکی راخلو. بلې ورور مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ.
وعلیکم
السلام. بله مننه، ژوندی اوسې. مهرباني وکړئ په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان په شمالي یو شمېر ولایتونو کې چې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو خپل فعالیتونه زیات کړي او څه پرمختګونه یې هم لرلي دي، آیا دا د دوی قوت ښیي او که د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا او یا د رهبري ستونزه؟
دا خو افغان ځواکونه چې دي هغه سره کښې زر ته نه لوېږي چې موږ حکومت کړو ټوله دوی داسې فکر کوي چې موږ څو عمر دپاره کوي دوی د خپل انجام ورمنلی شي او بل د هغې طالبان سره د ایمان څو دي او دوی چې دوی د ایمان کمبتي چې دوی دومره فشار باندې روان دي دوی پر اسلام باندې نه دي خو د امریکایانو په پامت باندې دوی د واک ته رسېدلي دي که داسې چې دوی ډېر ژر رنګ شي.
بله ورور تر نه مننه. موضوع د مورال وه، تاسو وایئ چې افغان امنیتي ځواکونه هم په ډېر سختو شرایطو کې اوس جنګېږي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ډېرې برخې له وتلو وروسته تر اوسه یوازې همدا افغان امنیتي ځواکونه دي چې د هېواد امنیتي چارې سنبالوي، که څه هم په دې برخه کې یو څه ستونزې شته. یو بل اورېدونکی راخلو وروره، که مهرباني وکړئ یو لنډ نظر ووایئ په دې اړه.
بله به نظر من این مشکل خود عراقی است، مشکل افغانی است که اداره کرده نمیدانه مملکت ها، و دیگه که امی اشرفانی بود که از زندان ها تمام طالب ها را رها کرد و آماده ساخت تو که به این روز افغانستان برسه و جنگ به سمت شمال انتقال بده. به نظر من این خیالات خود ارگ است و ارگ میخواهد که جنگ به سمت شمال انتقال بده.
بله لطانا مننه ورور، ساسو ټول خبري خبرې شولې ازادي رادیو لاري اوریدونکو حتما چارواکو حتما اوریدلې دي. که څه هم چارواکي په دې وروستیو کې ډیر مصروف دي، د کندوز د وضعیت په اړه ازادي رادیو تل هڅه کوي چې وروستی وضعیت په دقیق شول هغه شکل باندې چې رښتینی وضعیت په کندوز ښار کې د ملکي وګړو د ژوند په اړه هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي په مختلفو راپورونو کې له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو، له عیني شاهدانو سره خبرې کوو، او دغه راز تاسو غږ چارواکو تر غوګونو رسوي. او دغه راز دولت له وسلوالو مخالفینو څخه هم هغه غوښتنې چې په وروستیو کې مطرح کیږي هغه هم هغوی ته رسیږي. د بشري حقونو ډلو او دغه راز ځینو نورو مدني ټولنو ویلي دي چې باید د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي وګړو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي. ملکي وګړي اکثرا د جګړو په منځ کې راګیر کیږي او ستر قرباني هم همدوی دي. مخکې مو د سرپل وبخې د کندوز د ښار د یوه اورېدونکي نظر واورېد. د عبدالمجید خان چې د کندوز ښار چوک کې هغه ځکه چې اکثرا جګړې او نښتې روانې دي اوسي خبرې واورېدې چې وایي د کندوز د ښار د اوسیدونکو ژوند ډیر تریخ دی. بیا هم په موضوع کې تمکیږ له کندوزه لرې نه ځو، ولې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان شمالي برخو ته په تېره بیا شمالي سیمو ته کندوز ته ډیر پام اړولی دی، او په روانه جګړه کې چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مخته وړي دوی په څه ډول اکمال کیږي؟ د هغه موضوع ده چې افغان امنیتي ځواکونه تر یوه حده ورسره ستونزه لري، یعنی په دې معنی چې افغان امنیتي ځواکونو په ډیرو سیمو کې تل ویلي دي چې دوی ته په وخت کافي امنیتي ځواکونه مهمات نه رسیږي. خو د دولت وسلوال مخالفان څه ډول ځان سنبالوي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې زما همکارې ملالۍ بشیر د امنیتي او سیاسي چارو له یوه کارپوه حکمت الله اعظمي څخه په یوه مرکه کې پوښتلې دي.
د طالبانو دوه اړتیاوې، یو دا چې د روزمره غیر جنگي ضرورتونو دا اکثره د عامو خلکو د خوا څخه اکمالېدله، او هغه خلکو په دوه دلیله د طالبانو سره کومک کوي، د ډوډۍ پوشاکو نور. یو دا دی چې کله چې لومړی مرستیال رئیس جمهور جنرال دوستم په شمال کې عملیات وکړل نو ځینې خودسره ډلې تقویه کړلې او راپورته کړلې او هغې ته یې وسلې ورکړلې چې هغوی ځینو ظلمونه په عام وګړو باندې وکړل. نو د دغه بیرې څخه چې تر څو پورې دوی د طالبانو کې دغه خلکو خپل بقا لیدل او خپل ځان یې مسؤونه حسابوي، نو دوی د طالبانو سره کومک کوي. دوم هغه دی کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدی چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید دوی سره کومک کړی وای او کوي. نو هغه د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کول یا هم پر د مجبوریت پر اساس باندې. کله چې جنگي وسایل تر راځي هغه طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وي پر هغه جنگېدله، او یا هغه ځینې په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅې کړي دي، نو نن طالبانو هغه ځین را نیولې او بېرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغللې، هغه د دوی د زروالو رنګانو څخه نیولې بیا تر نورو مهماتو پورې دا ټول د هغې لاسته ورنه. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاټا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې، د کندوز څخه دوی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي سیمو ته، دا یو څونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه او دا د دوی ته ډېر په اسانه وه چې دوی خپل اکمالات او خپل ارتباط د پاکستان میشت سره وکړي. مګر د دولت لپاره متاسفانه لاره ډېره مشکله وه، چون چې پیاده عسکر په لاره باندې نه سوای تللی، ناوخته رسېدل. په بغلان کې جنګ او لار طالبانو مینونه یې شخ کړي وو چې دا د دولت لپاره لویه ستونزه وه چې دوی پر وخت باندې په سړک باندې کندوز ته ورسېږي.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړي وي د وسله والو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه وو چې په دغه اوله ورځ وه چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولي. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه وسله وال کړي وه او وسلې را داخل کړي وې ښار ته، او د دې مشکل دا دی چې متاسفانه زموږ د امنیتي ځواک کې دا خیالي ځواکونه ډېر شتون نه لري، مګر په تشکیل کې د دوی معاش او د دوی عایشه او ټوله شان د دې کمانډانانو جيبون ته ځي او اونه توانه چې د طالبانو مخه ونیسي چې تر څو پر شاته نه نوځي. اول ته دوی د خلکو په کورونه کې ځای برځای شي وو، بل خصوص بیا وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شي وو، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شي وو، هغه په دې سره راضي وو چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي ترستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېر وخت څخه، نو هغه هم طالبانو سره کوشش کومک کوي، چون چې طالبان د هغه سیمې خلک دي، د هغه ځای خلک دي، نو دوی د طالبانو سره باید وژه په وژه درېدلې وای تر څو پورې دا جنګ وګټي او همداسې وشول. ازبکان د ازبکستان اسلامي تحریک په دې کې د فعاله ونډه درلوده طالبانو سره، اګر چې داسې ویل کېږي طالبان د هغې پر خلاف په دې خاطر یې په کندوز حمله وکړه تر څو د هغې یو خودمختاري ته ونه رسېږي.
ولې بهرني کشفي ارګانون ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کشف کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطح باندې کم شوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغه دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړی دی چې دې ته موقع نه دور کړی چې تر څو پورې دې دا کشف کړی شي.
تاسو د بهرني وسلوالو یادونه هم وکړه، تاسو وایئ چې دلته ګڼ شمېر بهرني وسلوال دي، دا کسان له کوم لارو دلته ځای پر ځای سول؟ په دې د کندوز و د شاوخوا سیمو کې
د 2009 کال د رئیس څخه د هغه څخه وړاندې هم الته شتون درلودي، نو دا داسې یو نوې شی نه دی چې دی وسره غلی. کله چې پاکستان په د قبایلی سیمه کې عملیات وکړل، نو دغه جنگیالي ارس ولشت څو پرې راشي او خپل پنځنځایونه د قبایلی سیمه د پاکستان ته خراوړي او په شمالي افغانستان کې ریزای ونیس.
یعنی ستاسو په فکر د پاکستان د ضربې از عملیاتو او په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو زیاتېدل تړاو سره لري؟
بله، و تر یو حد پورې دا مستقیم سره تړلی دي، مګر د افغانستان دولت لپاره په کار و کله چې پاکستان په قبایلی سیمو کې ضربې از عملیات پیلول، دوی باید په افغانستان کې سرحد لا امنیت یې ټینګ کړی وای تر څو پورې دغه اشخاصو د راتګ مخه نیولې وای.
طالبان ولې د پسرلنی عملیاتو څخه تر اوسه د افغانستان پر شمال زیات تمرکز کړی دی؟
یو دلیل دا دی چې د ازبکستان اسلامي تحریک د داعش سره بیعت اعلان کړی. دا بیعت د طالبانو سره د منلو وړ نه دی، چون چې داعش د یو مخالف ډله ده. ازبکانو د خپل نفوذ کې د ساتلو د خاطر عمله کړې ده. او دوم دا دی چې په داخلي د اختر محمد منصور د اختر په وینا کې هغه یو ډیر جالب نکته ته اشاره وکړه، هغه دا و چې ویلای چې د افغانستان همسایګان په مرکزی آسیا کې باید په دې بیره کې ونه اوسي چې زموږ د سیمو څخه پر هغې باندې تهدید وي. نو د دې لپاره چې دوی ورې ولاړ شي او هغه خارجي جنګیالي ودروي چې په مرکزی آسیا باندې حمله ونه کړي، نو دوی پر هغه باندې هلته په شمال کې باید حضور درلودي. او دا داسې کېدلی چې شاید د رئیس جمهور اشرف غني د هغه هڅو چې مثلا مرکزی آسیا راولي او چین راولي چې کومک سره وکړي د طالبانو پر وړاندې او یا د ټروریزم پر وړاندې په خنډ وفته وګرځي.
د سیاسي چارو څېړونکی حکمت الله اعظمي و چې د کندز له سقوط سره د افغانستان په شمالي یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د حضور پر زیاتوالي او دا چې دا په څه ډول دوی اکمالیږي په دې اړه یې نظر څرګنداوه. بیا هم له موضوع لرې نه ځو، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان نن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې په اړه څرګندونې کوي. ترانسپرس خبری آژانس وایي سناتوران بل جنرال جان کمپل څخه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنې وکړي. جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
تمه ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان څخه له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنې وکړي. فرانس پریس خبری آژانس وایي سناتوران به له جنرال جان کمبل څخه پوښتنه وکړي چې آیا ولسمشر اوباما به د 2016 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پلان بدل کړي او که څنګه. ولسمشر باراک اوباما تر دې وړاندې ویلي چې له 2016 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا زر عسکر چې د امریکا د سفارت د امنیت مسؤلیت به پر غاړه ولري پرېږدي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه سپینې ماڼۍ ته پیشنهادونه کوي او تمه ده چې ولسمشر اوباما به د روان منی تر وروستیو په دې اړه پرېکړه وکړي.
I don't know what the president's final decisions will be in that regard.
زنه په هیګم چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ورسته پریکړه به د پوځي حضور په اړه څه وي، خو موږ به هغه ته خپل وړاندې زنه وړاندې کړو. خو زما په نظر اساسي مسله چې زغواړم پرې تاکید وکړم دا ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امریکا او ناتو پوځي حضور دوام وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته، په دې هیواد کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم دوام ومومي.
اشتن کارتر ویل د اوسنی شویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې په څه اندازه امریکایي سرتیری پاتې شي، خو د هغه په خبره په دې کې شک نشته چې امریکا او ناتو بل دې مودې وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په داسې وخت کې د سنا د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې ګډون کوي چې په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي برید موضوع په افغانستان او امریکا کې عکس العملونه پورته کړي دي. د بې سرحد ډاکټرانو د سازمان مشر کریسټوفر سټوکس فرانس پریس آژانس ته ویلي متحده ایالاتو اعتراف کړی دی چې هوایي ځواک یې په کندوز کې د دوی پر روغتون برید کړی دی.
په دې خبري سات کې مو واوریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات ښه مخته ځي او دغه راز د عملیاتو لړۍ د دې ولایت د ولسوالیو پر لوري غځولې ده. خو له کندوز د ازادي راډیو خبریاله او عیني شاهدانو ویلي دي چې د کندوز ښار په یو شمېر سیمو تر اوسه پورې طالبان حاکم دي، واکمن دي. دغه راز د سرپل ولایت امنیه قمندان بیا وایي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نولو لپاره پر یو امنیتي پلان کار کوي، خو وسلوالو مخالفینو د دې ولایت مرکز هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې ترکیه خبرداری ورکړی دی چې ښایي یوازې د سوریې څخه د کډوالو شمېر شاوخوا 3 میلیون وګړو ته ورسیږي که د سوریې جګړه پای ته ونه رسیږي.